او با کیفیت کار ممکن دی؟ هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي؟ او د کار او زده کړو لپاره څنګه متوازن وخت بلیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاري مدیریت لوی روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادنامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه هماغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه سی یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او دغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شي ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزو سره چې دوی مخامخ کېږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کېږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کېږي. دوم مشکل، ذهن په مشکلات سره اخته کېږي، دوی سترس درجه زیاتیږي، دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسي کول خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راشي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهور مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي، او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دابل کار مهم دی خو اجل نه دی دی تکول سم دی وسو وخت پریر دی دابل کار نه مهم دی نه اجل دی زه فکر ضرور نه دی چور باندې فکر وکم خپل ځان ور باندې بخت کوم او یو خبر شه ډیره مهمه دغه ده چې په یو وخت یو کار هیڅ وخت موږ نه سو کولای چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي نه سو کولای چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې دی کتاب پروت یا کتاب مول ولې حتی تمرکز اړین نه سو کولای او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې نو زه که فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی وسې کولای پرمختګ وکړي
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدای یبی بلی ونیزي خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان له غړیتوب وستل شوی دا چې ولی له افغانستان د دې سازمان غړیتوب اخیستل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانونه موجود دي او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري. د حقیقت صدای په روانه خبرونه کې په همدې موضوع باندې باس کوو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړل. زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینه کو چې روسي راپورونه دادي چې افغانستان د قانون او د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړیتوب وستل شوی دی، دلیل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه. صنایع استخراجي سکتور او په خصوص د شفافیت سازمان غړیتوب ځنډیدل په دې معنی نه دي چې موږ له سازمانه وتلی یستو. مهم مسله دا ده چې په دې سازمان کې تر ټولو مهم شرایط دا دي چې هغوی د کلونو اغه صنایع استخراجي سکتور کې چې کوم پرمختګونه کیږي پرمختګونه ارزیابي کوي. دا غوی ارزیابي په اساس باندې په تیرو کلونو کې په خصوص د ملي وحدت حکومت نه مخ کې چې کله په سکتور کې کوم وضعیت او داغي غټول برخه هم راخستل شوی چې دا په ابتدی غړیتوب ځندیدنه یا مطلب سسپنشن چورته وي یغی کې تاثیر درلود. مګر افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د صنایع استخراجي سکتور د مدیریت لپاره په دې سکتور کې د ظرفیتونو د مدیریت لپاره او دې سکتورونو د ګټه اخیستنې لپاره تګلارې او قوانینو باندې فوق العاده ډیر کار وکړ او موږ وتوانیدلو چې یو واضح تګلار استراتیژیک لیدلورې دې سکتور ته ایجاد کړو. په دې وروستیو کې په دې سکتور کې چې هغه ستري پروژې څوارلس پروژې وي چې په شمول د مساینک افغان تاجک مدریا او نور ستري پروژې چې په تیرو حکومت کې تړل شوې وي، اما تخنیکی حقوقي او اقتصادي ستونزې درلودلې. خدا تخنیکی اقتصادي حقوقي ستونزې موږ په دولس پروژو کې حل کړلې او دوه پروژې چې په هغه کې اوس هم موږ د نیګوشیشن یا د خبرو په حالات کې یا د تفاهم په حالات کې چې د شرکتونو سره په جریان کې چې دا موږ حل کړو. مهم مسله دا ده چې سسپنشن یا د تعلیق موضوع لنډمهاله ده. موږ به وتوانیږو چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه تغیرات چې په نوي گزارش کې د ای یا د شفافیت سازمان چې کله خبرې پاغي کې موږ دا ټول پرمختګونه واضح کوو، د ماغي پرمختګونو په اساس معنی زمونږ رده بندي کې هم موقفګيري ډېره خکېږي. او هم مهم مسله دا ده چې موږ اغه سسپنشن حالت نه یا د تعلیق حالت نه وځو. اوس مهال زمونږ هدف دا دی چې موږ د اصلاحات پیل کړی د ادامه ورکو او موږ په اکثر برخو کې ډېر پرمختګونه درلودل. فرضاً تر ټولو مهم مسله دا ده چې کله نړیوالو سازمانونو کې شمولیت پیدا کیږي یا مطلب شمولیت ته تقاضا کیږي، هغه په دلایلو معنی هغه لپاره شرایط وضع کیږي. فرضاً په دی اوایدو د شفافیت برخه کې، د حسابدهي برخه کې، د ترڅنګ د قراردادونو د مدیریت برخه کې، قوانینو برخه کې، په تخنیکی پروسو کې، په دې ټولو کې موږ اصلاحات تر لاس لاندې نیولې او هغه ټول اصلاحات په دې نوي گزارش کې راځي. نو دې سره چې هغه نوي گزارش راشي نو د سسپنشن یا د تعلیق موضوع به
دا چې تاسو منئ چې اوس مهال افغانستان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدل دي، منفي تاثیرات سمره دي؟
منفي تاثیرات زمونږ لپاره اوس مهال دا دي چې بدون لشکره چې پستورو سازمانونو کې شمولیت یو ډیر مشکله کاری ځکه هغه شرایط لري او مونږ نه یوازې تعهدات دی ای آی ټی آی سازمان ته لور بلکې مونږ اروپایي ټولنې ته اروپایي اتحادیې سره چې کوم تعهدات مونږ سپارل دي همدغه سي مونږ په سام کانفرنس کې چې په مختلفو کانفرنسونو کې لندن کانفرنس بروکسل او د ترڅنګ په نورو کانفرنسونو کې هغه تعهدات چې په سنې استخراجي سکتور کې باید عملی شي هغه تعهدات په بنیاد باندې مونږ پرمختګونه راوستل خو اوس لپاره تشویش موضوع دا نه ده چې مونږ سسپنشن یا تعلیق خواته لاړو مهمه مسله دا ده چې مونږ په دې برخه کې کافي اندازه کارونه کړی فرضاً یو غوښتنه د نړیوال سازمان هم د شفافیت سازمان دا و چې مونږ باید پورټال جوړ کو پورټال جوړ شول مونږ افتتاح کړل د شرکتونو ريجستر د شرکتونو د اوایدو شرکتونو څومره منابع لري کم زینه د منابع راځي او هغه اجتماعي خدمات څومره وړاندې کیږي د ترڅنګ د قراردادونو د ورکړې او غو پروسې یا د قراردادونو د نشر موضوع یا هغه مشارکت چې ولست باید قراردادونو کې ورکړل شي په دې ټولو برخو باندې مونږ کار کړی اوس مهال یعنی مونږ دغه سسپنشن موضوع کله تاسو هغه رسنیو چې هغه سازمانونو چې په دې باندې نقد کړو چې ولې سسپنشن ته تللی په هغه کې دا هم ویل شوی چې په دې کې اکثره هغه موارد چې تیر حکومت کې وو یعنی مطلب تیر حکومت په ځینو برخو کې ډېر بنیادی مشکلات ولې سکتور کې
پریښودل
مثلا د قراردادونو په ورکړه کې مونږ ډېر جدي مشکلات لرو پوخه مونږ یو تګلار واضح نه درلودل پوخه مګر اوس یې لرو مونږ د قوانینو برخه کې ډېر مشکلات درلودل مګر اوس مونږ ټول قوانین تصحیح کړ هغه قوانین چې تسهیلات راولي سرمایه‌ګزاري د سکتور د سرمایه‌ګزاري د جذب لپاره دي د سکتور د مشارکت لپاره دي چې د ول سر په ګډه هم کار زمینی برابر شي هم متکش په خپل منابع باندې مهم مسله دا چې مونږ اوس مهال په دې برخه کې ډېر پرمختګونه کړی دي فرضاً د شفافیت او حساب دهی برخه کې د ترڅنګ قراردادونو نشر د ترڅنګ هغه پروسی د طلبي پروسی چې ډېر واضحه شوې دي هغه مراحل ورته موږ ډېر ساده کړی دي فرضاً په خا قراردادونو به د افرادو د انتخاب په بنیاد باندې یا مطلب د مداخلو په بنیاد باندې یا مطلب د انحصار په بنیاد باندې ځنه قراردادونو ورکول کېد مګر اوس مهال یو شفاف پروسه چې دا پروسه تحقیق فرضاً شوري اقتصادي تزي حل ته په مختلف سکتورونو نظریات ورکي ورسره لاغینه چې هغه تایید شي ورسره لدینه بیا کابینې ته ځي کله چې کابینې په فیصله وکړي ورسره لاغینه
پروسه ډېره پیچلې شوې نه
ده ډېره اسانه شوې ده اسانه شوې په دې معنی چې موږ په قوانینو کې ډېر اسانتیا راوستله نظارت هغه ټولې پروسې نظارت ته حتمی کړل فرضاً د مدني ټولونو رول هم پکې قانوني کړل چې دوی کولای شي نظارت وکړي فرضاً هر قرارداد چې تړل کیږي هغه قرارداد باید نشر شي او په څو ورځو کې نشر شي چې دا د شفافیت په لور دا د حسابدهي په لور دا په دې سکتور کې د وایدو د راټولولو او په دې ترڅنګ مونږه هغه حساب کړل شوی پروسی چې باید په دې برخه کې ولرو فرضاً د کار زمینی دي چې باید مشخص شي هغه اجتماعي مسولیتونه دي چې دا ټول باید مشخص شي په دې برخه کې اقدام
د قرارداتونو یاد تونه تاسو وکړه متشاب اوس مهال څومره قانونه په قرارداد ورکړ شوی دي یا لکه ترلګه استخراج په قانوني شکل باندې روان
خو مونږ په څو برخو کې قراردادونه لرو لومړی برخه زمونږه ساختماني مواد دي چې تیر کلونو کې هم قراردادونه ورکړل شو سکال تیر کلونو کې اکثر قراردادونه مګر اوس مهال مونږه ماده یو سلو وڅلوېخ ساحات چې هغه په 19 ولایتونو کې مونږ تشخیص کړی دي الته به مونږ په ساختماني موادو کې قراردادونه ولرو د دې قراردادونو سره به په مستقیمه توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او مونږ به وکولې شو په داخلي ساختماني برخو کې د خپل داخلي موادو نه ګټه واخلو همدغه سي مونږ ځنې نور پروژې زهره علاقه مندي په کې ډېری دي فرضاً مونږ اعلان تسپارلې دي د طلبي مو شروع کړی دي دغه پروژو چې په هغه کې صنعتي منرالونو لکه تالک مرمر کرومایټ برخه کې همدغه سی په سیمټو برخه کې څلور زمونږ غټي پروژې دي چې دا به ډېر ژر د دې قرارداد وشي او همدغه سی په نورو برخو کې مثلا ډبرو سکرو برخه کې زمونږ یو تعداد قراردادونه فعال دي په صنعتي منرالونو کې زمونږ قراردادونه فعال دي چې هغه ټول قراردادونه زمونږ اواید هم لري او مونږ په تیرو کلونو کې چې کوم اواید درلودل لاغه په نسبت معنی یعنی مونږ هغه مقروضیتونه چې ځینې شرکتونه زمونږ مقروض وو قرضدار وو ارزونه مراټول کړ چې د دې سره هم اواید خشو او هم به بدی راتلونکو کې د نوو قراردادونو سره زموږ اواید سوچند ډیر شي او هم به خلکو ته کار زمونږ
معنی چې په غیر قانوني ډول الله هم په افغانستان کې د قانونو کیندنه روانه ده
د د څلويختو 500 شپېتو کلو مازله ده او بدون شک دا ډیره جدي مسله ده مونږ توانیدلی یو 1500 رتیاغه ساحه چې له غیر قانوني کیندنې عملا کېدلې دغه مخه ونیسو د احصایو په اساس معنی هغه سیمې چې له 1400 سیمې پیژندل شوې شوی چې هلته مونږ غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلودلې یا هم کیدلې او یا هم په دې برخه کې مشکل لیدل کېده چې په ځینو برخو کې غیر قانوني کیندنې یعنی حدس کې د ګمان کېده چې غیر قانوني کیندنې دي. د دې د جملې نه مونږ وتوانیلو چې 504 اتیا صحیح محافظت کو. په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې مونږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو، د قاچاق مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو. ټول ولایتونه مونږ تشخیص کړی دي. زمونږ سروې ټیمونه چې په کومو سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي یا د تفتیش ټیمونه زی په هغه سیمو ته چې مونږ نشو تللی هغه د امنیتي ارګانونو په مرسته هغه سیمو ته ځو او په ځینو سیمو کې چې مثلا ضرورت د دې لیدل کیږي چې مونږ خاص امنیتي ځواکونه یا ځانګړي ځواکونه ولېږو هلته به هم اقدامات کړي.
مرتشه په کومو سیمو کې اوسم ډېر غیر قانوني کیندنې کیږي؟
مونږ په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې ډېرې کیږي، کومو سیمو کې چې ساختماني مواد ډېر یا هم هلته په هغه سیمو کې چې مونږ دولت وسلوال مخالفین
کوم ولایتونه
لکه مثلا د بلګې په توګه په هلمند کې ځینو سیمو کې مونږ مشکلات لرو، په ننګرهار کې مونږ لرو، په خصوصا په ځینو ولسوالیو کې مشکلات، په کونړ کې مشکلات شته، نورستان کې مشکلات شته، همداسې په پکتیا په ځینو سیمو کې مشکلات شته، کندهار کې مونږ مشکلات لرو، ځینې شمالي ولایتونو کې په پنجشیر، بدخشان په دې سیمو کې
هم کوم برخو کې ډېرې غیر قانوني کیندنې روانې.
ما د کټګوري په اساس باندې که مونږ بحث وکړو، فرضاً په بدخشان کې مونږ د نیمه قیمتي ډبرو مثلا په حتی په پنجشیر کې په ځینو برخو کې مونږ غیر قانوني کیندنې لرو چې هلته ځینې زورواکي دي او ځینې اشخاص دي چې غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. دا ټول هغه برخې دي چې مونږ تشخیص کړي دي او د محافظت کمیټه په دې وروستیو کې ما تاسو ته یادونه وکړه چې توانېدلې ده چې پوره صلاحیت سره په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه ونیسي. مونږ ټول هغه موارد تشخیص کړي دي چې په کومو سیمو کې غیر قانوني کیندنې په کوم اساس باندې کېږي او د هغوی لپاره مو کټګوري هم تقسیم کړي ده چې په کومو کټګوري باندې باید مونږ خپل عمل پلان جوړ کړو او د هماغه عمل پلان په اساس باندې چې مونږ یو عمل پلان د محافظت کمیټې ته جوړ کړی ده، هغه کې مونږ د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانوني قراردادونو ترویج لپاره فرضاً مونږ په ځینو سیمو کې داسې مشکلات هم لرو چې هغه اجتماعي دي. یعنی مونږ کولای شو چې د قانوني قراردادونو ماته سمخ کې یادونه وکړه چې یو سلو وڅل ویښ ساحاتو کې چې 19 ولایتونه کېږي هلته به مونږ قانوني قراردادونه ورکو. دا په دې دلیل چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو د قانوني قراردادونو په اساس باندې. نو زموږ هدف دا دی چې دا کمیټه چې د محافظت کمیټه دا جوړه شوې ده، دا کمیټه په جدیت سره خپل کارونه ادامه ورکړي او په هغه سیمو کې چې مونږ اجتماعي مشکلات لرو د غیر لپاره مونږ قانوني قراردادونه پیشنهاد کوو او په دې برخه کې مونږ ځینې پروژې هم اعلان تسپارلې چې د دې سره به مونږ کولای شو د غیر قانوني کیندنو ګراف راخ.
یو بل پوښتنه مدفي صاحب چې ول کې دا چې د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ځینې حکومتي چارواکي ملاس لري، تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ؟
هغه که هر څوک فرضاً مونږ مشکلات لرو، هغه که هر څوک، هغه که پارلمان وکیل، هغه که چارواکی، هغه که هر څوک، د افغانستان ول سره دښمنی کوي، د افغانستان اقتصاد سره دښمنی کوي. ما تاسو ته مخکې یادونه کړې تدبیر مهم او اساس او په دې برخه کې دا کمیټه چې جوړه شوې ده دوی توانېدلې دي چې په دې برخه کې ډېر تشخیص وکړي هغه اشخاص افراد چې په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. مهم مسله دا ده چې د دې تاوان ما مخکې یادونه وکړه چې تاوان ولسته دی، ګټه ولسته،
یعنی معنی یې
بدون شک په دې کې واضح وایو چې په ځینو برخو کې مونږه مشکلات لرو، حتی په ځینو برخو کې داسې افراد هم دي چې هغه یې مسؤلیت لري او هم په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي.
د روسي پښتنې په توګه د مسینک کان چې دا د افغانستان په دې برخه کې د ټولو لوی کان بلل کیږي، د قرارداد په برخه کې تقریبا لډیر وخت راځي چې کیسی روان دي خو لا یې جن نه دا ورکړي. اصلا سونځه په کوم ځای کې ده؟
هیڅ سونځه نشته ده. مسله دا ده چې الته د ګټو خبره ده. چینی شرکت الته راغلي دي، سرمایه‌ګذاري کوي، قانون او پټرولیم وزارت دوی سره قرارداد کړی ده. الته موږ تاریخي آثار لرو، تاریخي آثار باید دی یو موږ نړیوال کنوینشنونو کې الته عضویت لرو، یونسکو د داسې نور سازمانونو چې موږ هڅه کوو چې هغه تاریخي آثار یا کلچر هریټیج کوم مسؤلیتونه چې یو حکومت تراجیکي یا دولت تراجیکي هغه باید عملي شي. په همدې اساس معنی موږ هغه سیمو کې هغه تاریخي آثار چې کله محفوظ کړه او هغه پروسه چې کله سایت یا قرارداد کې ځینې تعدیلات غوښتونکي دي، شرکت مثلا شرکت غواړي چې په ځینو برخو کې تعدیلات راولي، موږ به د افغانستان د ګټو د سره استخراجي سکتور د تګلارې په اساس د قوانینو په اساس باندې په هر برخه کې چې ممکنه تغیرات راځي به ورسره راځي، مګر مهمه مسله دا ده چې قرارداد پر خپل ځای ده او په دې برخه کې به امیدوار یو چې لومړی مذاکرات او دوهم دورې مذاکرات موږ د چینی شرکت سره وکړه ډیر کامیاب وو، په تخنیکی برخو کې ډیر پرمختګونه وشول، قرارداد برخه کې ډیر پرمختګونه وشول، او له دې وروسته چې دا مذاکرات یا د دوی سره د خبرو سلسله جاری ده په دې کې موږ وتوانیږو استخراج زمينه برابر کړو. تر ټولو مهم بحث یعنی دا ده چې هغه ساحات باید دغه تاریخي اثر انتقال شي، ځکه موږ دوه سرمایه لرو، یو مستی چې هلته ځمکې لاندې دي، یو هغه تاریخي اثر دی چې هلته راوتلي دي، دواړه زموږ سرمایه ده او دواړه د افغانستان ته ګټه رسي. په همدې اساس باندې د یو تدبیر په اساس باندې به هلته کارونه هم شروع کیږي او هلته به موږ ډېر ژر شاهد وشو چې
مننه
خوشاله اوسې ډېر زیاته مننه.
Come up to high.